تنكو اور دنكو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتا خبری خبر ون کتا اوستا ہر کلی وایو زیم محوش چلی
او زاش پاپ مومن
قدر منو کو تنكو اور دنكو نند جمی روز کال 2019 د جنوری یو لسم انیٹا دا وقت شوی پا پختونخوا کی د شپې لس بجې په کابل کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 2 بجې دی یوش می رپورټونه لرو او ولغښې د مهمو خبرونو سټک وتا
د افغانستان د سولې علي شورا ویلي دی چې په دغه جنگ ځپلي هواد کې د امنیت او سولې راوستلو لپاره به د پاکستان او افغانستان دینی عالمان په اسلام آباد کې یو ګډه غونډه کوي. اخوا د پاکستان د بارنو چارو وزیر ویلي پاکستان غواړي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
او د پېښور ان پبلک سکول د قتل عام د پلټنو لپاره جوړ شوی کمیشن د پېښور پخوانی کور کمانډر لیفټنټ جنرل هدایت الرحمن او نور یو شمېر چارواکي د پښتنو لپاره بلل دي. په دې اړه هم رپورټ لرو.
او د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف د شام د خپل پوځیان راویستل شروع کړي دي. داعش خلاف جنګېدونکي امریکایي ائتلاف ویان کرنل شان راین ویلي ائتلاف د شام نه د سوچ لاندې پوځ د راویستو عمل شروع کړی.
قدر منو کتن کو اور ادن کو دا او د تر سنگ یوش میر نو رپورٹونه دی چې تاسو ته په دې پرونه کې وار پور باندې کو تاسو موږ دا وخت دی دیوا په فیس بک پاړه وی او ای دیوا باندې هم نیخ پنه کتی شه موږ سره اوسه اوس پردو د رپورٹونو لړې رښتم.
گرانو خدای مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبرونه تنه خپل غو واشنگتن ډي سي نه غوږی د افغانستان د سولې علي شورا ویلي دي چې په راتلونکو کې به په اسلام آباد کې د پاکستان او د افغانستان د دینی علماو ترمنځ زر یو غونډه وشو. په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې اترې کیږي. دغه د سولې لپاره د علماو خبرې اترې او دغه کوششونه په داسې حال شروع شوي دي چې د افغانستان د صلح لپاره د افغانستان د صدر مرستیال عمر داودزی هم د پاکستان په سفر دی. د امریکا چې په افغانستان کې د صلح لپاره کم خصوصي استازي دی زلمی خلیلزاده هغوی هم د هند په سفر دی. او د افغانستان د امنی د قومي سلامتی سلاحکار چې کوم دی الحمدلله محب هغه دا وخت د چین په سفر دی. دغه تفصیل تاسو ته د ډیو رادیو خبریال حکمل روان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د سولې سیمه ایز اجماع لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی ځانګړي استازي او د سولې د دارالانشا مشر عمر داودزی په مشرۍ د افغان حکومت د پلاوي څلور ورځنی سفر په پاکستان کې نن د جمعې په ورځ پای ته رسیږي. د سولې علي شورا ویلي د عمر داودزی په مشرۍ د افغان حکومت پلاوي په خپل سفر کې د پاکستان له حکومتي چارواکو سیاسي او مذهبي مشرانو او د بهرنیو سفرونو په چارو کې د پاکستان د دینی علماو له مشر قبل ایاز سره پر افغان سولې بحث خبرې کړې دي. د دې شورا ویان احسان تهری له ډیوی سره خبرو کې ویلي دي دی لیدنو پر مهال د افغانستان او پاکستاني علماو ترمنځ یوې ګډې ناستې په جوړېدو هم بحث وشو او ژمنه وشوه چې په نږدې راتلونکي کې به اسلام آباد د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د یوې ګډې ناستې قربتوب وکړي. تهری وویل دای وای هغه ځنګړی ناست چې ډاکټر قبل ایاز سره تر سره شو په هغه کې د افغانستان او پاکستان د نیو علماو د ګډې ناستې په جوړېدو بحث وشو. ټاکل شوی و چې د دې ناستې د جوړېدو نیټه په مخکینیو ژمنو کې ځنګړې شوې وای خو د پاکستان مرسته په دې برخه کې کمه وه. خو اوس ژمنه وشوه چې تېرې کړنې به نه تکرارېږي او عملي اقدامات به اخیستل کېږي. خوشبختانه دې هدف ته د رسېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان دینی علماو ترمنځ په اسلام آباد کې د یوې سترې ناستې په جوړېدو هوکړه وشوه. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې څلورو هیوادونو ته خپل سفر له هند څخه پیل کړی. د افغان سولې په تړاو یې له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي. ټاکل شوی زلمی خلیلزاد له هند وروسته چین، پاکستان او افغانستان ته سفر وکړي تر څو سوله کې د سیمې هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تریکرین وایي د ملي امنیت د شورا مشر حمدالله محب چین ته سفر کړی او نو وړه به د چین له چرواکو سره د سولې په اړه خبرې او بحث ولري. ارین وړاندې زیاته کړه
مشاور امنیت ملي کشور در سفر به بیجینګ پایتخت چین
دای وای د چین پلازمینې بیجینګ ته په شوي سفر کې ټاکل شوی چې د ملي امنیت د شورا مشر د دې هیوادونو له جګپوړو چارواکو سره د امنیتي همکارۍ په پراختیا او د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسې بحث او خبرې کوي. د ولسی جرګې غړی نصرت مساوی د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو همکاري اړینه ده او د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو له مرستې بغیر د افغان سولې لپاره پیل شوي هڅې هغه مهال مثبت پایلې لرلی شي چې دا هیوادونه د سولې په پروسه کې خپل رغند او رښتینی رول ترسره کړي.
د ټول هغه نظریات واخیستل سي، د ټول همکاري را جلب سي، تر څو چې د افغانستان حکومت په دغه کړکېچن حالت کې د دې بورانی حالت څخه ووځي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلې د افغان سولې لپاره نړیواله اجماع رامنځته شوې او د سیمه ییز اجماع رامنځته کیدل یې د سولې لپاره یو له مهمو اړتیاوو څخه ګڼلې. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
ګران کتونکو او اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه ده چې تاسو دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري او ګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي پاکستان غواړي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. ښاغلی قریشی ویلي سپورې چې افغان حکومت او طالبان د یو بل سره سولې خبرو ته نوي ناست، بهرني طاقتونه په دې لړ کې لږه مرسته کولی شي. تفصیلي حال په د اسلام آباد نه دریوه خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی پاکستان غواړي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښینی، ولی چې تر څو چې دوی خپل ترمنځ خبرې نه وکړي بهرني قوتونه به څه خاص مرسته نسی کوي. د ډان ورځپاڼې سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې پاکستان تیره میاشت د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ عرب اماراتو کې کیدونکې لیدنه کې مرسته کړې وه چې ډیر مثبت ګرځول کېږي، خو طالبان خپل پدریس ولاړ دي چې د افغان حکومت سره خبرې نه کوي. ولې چې طالبانو وینا ده چې دا یو ګډاګي حکومت دی، خو دی وایي کچري دوی یو بل ترمنس نقشینی نو نور طاقتونه مرسته نه سي کولی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په داسې حال کې کړي چې د امریکا لاړه طالبان خبرو ته تیارولو هڅې روانې دي. امریکایي استازي سلمی خلیلزاد د تیرو دوه میاشتو راهیسې څو ځله د سیمې سفر کړی دی او د امن لپاره د افغان صدر خصوصي سیاستازی عمر داودزی هم د پاکستان په سفر دی. شاغلی عمر داودزی حال 2019 ته د افغانستان د سولې کال ویلی وو او تیر ورځ د امریکا جغټی و ریډیو سر خصوصي مرکه کیه ویلی وو
پاکستان او د طالبانو خو یو خاص اړیکه ده، یو سابقه لري، یو تاریخچه لري. دا غیب بناز مون توقع د پاکستان نه ډیره ده چې پاکستان طالبان په دی باندې متقاعد کی، په دی باندې قناعت ورکی چې دا د طالبانو په خیر ده، د افغانستان کې د سولې په خیر ده، په منطقې کې د ثبات په خیر ده چې دوی راشي او مخامخ د افغانستان حکومت سره خبرو مذاکراتو ته کی.
څېړونکي هم د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان مثبت کردار خپل د پاکستان په ګټه ګرځوي. او ډیو رادیو سر خبرو کې دفاعي څېړنکار بریګیډیر صاد محمد خان وایي د دسمبر په میاشت کې په عرب اماراتو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې سوي وي او په دغه خبرو کې د سعودي عرب او عرب اماراتو استازو هم ګډون کړی وو چې پاړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د پاکستان په مرسته کېږي. دوی دا هم ویلی وو چې د افغانستان د امن لپاره چې څومره کولی سي پاکستان به یې کوي، خو په عرب اماراتو کې طالبانو د افغان دولت سره خبرو څخه انکار کړی وو او د دغه انکار په عکس العمل کې د افغانستان چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ ویلی وو چې تر څو چې خبرې نه کیږي د جګړې پای ته رسیدل به یوازې یو خوب وي.
ګرانو قدرمردونکو، تاسې د رابعه فیر له خولې دغه راپور واورېده چې وایي د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي دا وایي چې د افغانستان حکومت سره غواړي چې طالبان خبرې اترې وکړي. او بل خواته د هند د پوځ مشر ویلي دي چې هغوی هم په افغانستان کې د خبرو اترو برخه جوړېدل غواړي. د سړنې لپاره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو ته راغلی دی او بیا هغې دار کلی کو. پیر صاحب سړي مشي
په خیر
ډېره مننه. پیر صاحب، د دغه خبرو اترو چې کوم کوششونه روان دي، هلې ځلې روانې دي، او عمر داودزی چې د افغانستان د صدر سلاحکار دی، خصوصي استازی دی، ملګری دی، بلکې د افغانستان د سولې عالي شورا چې کوم دی او یا په افغانستان کې د دغه سولې خبرو اترو لپاره د هغې خصوصي استازی دی، هغې دا خبره کړې وه چې 2019 کال چې کوم دی نو دا د صلح کال په افغانستان کې. نو د هغوی دغه وینا، دغه خبره ستاسې په خیال باندې سمه ده او که نه؟ دغه خبرې ترې چې څومره روانې دي نو د دې به کوم داسې نتیجه مخې ته رانه شي؟
نو دې ته خو دا خبره کړې ده، زه نه پوهېږم چې دا ولې داسې ویلي دي. او دا دې چې دا کال د صلح راوستو لپاره د خبرو کال خو کېدی شي چې دا خبرې شروع شي، اوس پولیس خبرې نه وي، خو اوس مونږ وینو چې څنګه خبرې کېږي نو پکې نورې نورې خبرې راوځي. یو خبره خو دا راوځي چې دا تش پاکستان نه دی، اوس پکې ایران دی، پکې جنرل نیکلسن تپوس کړی او تیر کال چې په افغانستان کې چې دا کوم عدم استحکام دی، دا تشدد دی او دا بد حال دی، دا سو وجہ ده. نو اکه ډیر وجوهات خو دوی وچ یو بیرونی مداخلت دی. بیرونی مداخلت کې د درې ملکونو یاد کړیو، روس، پاکستان او ایران. نو یو طرف ته خو ایران لګیا
ده، ایران منلی دي،
ایران منلی دي، اگزیکټلی ایران منلی دي. ایران اصله ور کوي، روس اصله ور کوي، جنرال میټس دا خبره کړی و، پاکستان خو بل خبره، پاکستان خو دا دی چې ټول استخباراتي ادارې امریکای دا وایي چې طالبان ښکارا ګرځي، کومک ورته ملاویږي، تر طالبان نه حقانی شبکه دا کلشکرای طیبه دا سمر جیش محمد دی. نو یو خو دا، بل ور سره ګوري چین دی، پکې چین ته طالبان زیرا زی، چین اوس دا کابل کې غونډه شوه نږدې ورځو کې، ورسره سعودی دی، عرب امارات دی، قطر دی، ترکی دی. نو دا ټول ملکونه او د عمر داودزی کار دغه دا چې دا سیمه ایز لیول باندې کنسنسس راولي، د دا عہده دغه دا ریجنل کنسنسس پاره. نو پاکستان خو خپل تګلاره لاندې بدله کړي، که عمر داودزی دا وایي چې دا د امن کال دی، خو ورسره ورسره هغه دا وایي چې موږ پاکستان نه تمه لرو. دا نه دی ویلي چې پاکستان اوس کوي لګیا دی. زلمی خلیلزاد نه تپوس شو، نو هغه وایي چې موږ تمه لرو، موږ به ګورو چې را روان وخت کې څه کیږي.
ویلو چې پاکستان باندې منحصره،
ویلو چې او پاکستان رول لوبولی شي، دیکھو هر سړی وایي، خو لوبي نه نه لوبي. دا د عمر داودزی داسې نه دی ویلي چې او دوی لګیا دي، او عمر داودزی دا وایي چې دا په یو پیج باندې دي، سویلین او فوج. نو ته دا پکاره چې ته دا به اندازه وي چې دا فوج چې کوم دی، دا سویلینز راوستي دي، دا چې کوم حکومت دی، دا په بالکل دا زه نه وایم، دا ټول سیاسي پارټیانې وایي چې دا الیکشن نه و، دا سلیکشن و، دا کسان په زوره کینول، داندلی وشوه الیکشن. اخو ځان له ستوري ده، مقصد دا دی چې فوج تګلاره نه ده بدله شوې. د امن لپاره دا خبرې دي چې مونږ څنګه دا خبره شروع کړو. طالبان په خپل واک اختیار کې نه دي، طالبان په یوې خولې نه دي، او طالبانو علاوه نور ډېر داسې ګروپونه دي چې هغوی که فرض که طالبان هم کوي، نو دوی بس هغوی نه کوي. داعش ته ګوري، داعش حنیف اتمر وایي چې دا پاکستان بل ګروپ ته چې فرض که طالبان ناکام کیږي، نو دوی به ډېر پامخې کوي او چې را مخکې کړي دي، بلې طرف اخ طرف ته اړوي. نو مقصد دا دی چې دا صلح دا یو خبره شروع ده، او په دې کې به کالونه لګي که او هغه هغه کې که فرض که طالبان واقعي سنجیده وي، طالبان واقعی خپل واک اختیار کی وی، طالبانو د خبرو واک اختیار وی، د طالبانو سره د فیصله حق پاک اختیار وی. اوس خدا سخکاری چې دا خو بلکه فرض که سبا طالبان خبرو اوم کی، نو ضرور نه ده چې دوی په پوره وی، ولی چې طالبان واک اختیار مونږ ته نه ښکاري چا سره دی. نو دا خبرې دي دی کې ډېر ټایم لګي، مانه ده خیال چې دا یو کال کې دوی ولس کالو جنگ په یو کال کې ختمول شي.
ډېر مننه پیر صاحب،
ډېر مننه،
ډېر مننه.
ګرانو ګتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري، او تاسو یې د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی وی ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی او اوریدئ شئ. او باندې کو یو کتاب تکته نه، د کتاب نوم دی دی اینڈ آف دی گریٹ گیم او دا کتاب چې دی دا د افغانستان په جګړې کې چې کوم د کوم هیوادونو رول په دې اړه باندې او د تر څنګ په امریکا د 11 ستمبر د بدروستو په سیمه کې چې کوم حالات دي نو په دې اړه په دې کې خبرې شوې دي. کتاب ته کتنه کړې ده زمونږ خبریال عبدالرزاق, یو ویډیو رپورټ پې تیار کړې, نو دا تاسو ته وړاندې کوم.
د پیخور پوهنتون ایریا سټڈی سنټر کې اینڈ آف دی گریٹ گیم کتاب باندې بحث کولو په اړه غونډه تابیا شوې وه. په یاد کتاب کې د پاکستان بشمول د جنوبی ایشیا, منځنی ایشیا او د نړۍ نور ملکونو په دې خطه کې د کردار او اثر رسوخ په اړه بابونه شامل وو. په دغه موقع باندې موجوده حالاتو په اړه د پوهانو وینا وه چې په دې منطقه کې پاکستان د محلي وقوع په بنیاد ډیر اهمیت لري او دا چې د پاکستان په نېشنل انټرسټ کې شامل دي چې افغانستان کې د امن وضع خوي. وایس آف امریکا ڈیو نیوز سرا خبرو په محال د ایریا سټڈیز سنټر مشر پروفیسر ډاکټر شبیر احمد خان اویل چې د زده کوونکو لپاره داسې قسم کتابونه لستل ډیر مهم دي او د سرا هغه په افغانستان او پاکستان کې روان حالات باندې پوهیدل شي.
د کتاب ډیر اهمیت ته د افغانستان په تناظر کې د سټوډنټانو لپاره چې را هغه په دې خبره پوي شي چې کم گیم روان دي په دې خطه کې زمونږ نګر چا پیرا د چین سره مفادات دي او زمونږ ور سره مطلب مخکې تک څنګه کې دی چې د پاکستان د امریکای سره مفادات دي هغه سره زمونږ کمزه کې کنورجنس دی کمزه کې ډایورجنس دی د ایران سره زمونږ تعلق مطلب څنګه په کار دی او د سعودي عربیا سره د پاکستان تعلق چې کم دی د افغانستان په تناظر کې څونه اهمیت لري.
د یاد پوهنتون پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز مشر پروفیسر ډاکټر حسین سهروردی ویناوه چې د سوله په لړ کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ کم مذاکرات روان دي نو د هغې ښه نتیجې به افغانستان کې د صدارتي ټاکنو وروستو مخې ته راځي.
طالبان چې کم خبره وکړو چې موږ کابل انتظامیه سره خبره نه کوو هغه ډېر زبردست او ډېر سټریټیجیک هغې یو اهمیت لري. هغې دادا چې افغانستان کې طالبانو ته دا پته دا احساس دی چې اوس سمرم دا پیس پروسس شروع شي دا هیڅ فائدہ نه لري, ولې چې الیکشن نه پس چې کم پریزیډنٹ راځي هغه دا چې دی ټول چې دی ریجیکټ کولی شي. نو هغه دا وایي چې پیس پروسس جاری خو چې کله پورې افغانستان کې نوې انتظامیه رانه شي کابل کې ترقی پورې دا ټول سیزونه به بیکاري.
نو مول زیاته کړه چې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ کمی د سولې خبرې روانې دي د افغانستان په ګټه دي او دا چې تر کومه دغه د سولې عمل نوی پوره شوه نو داسې کوششونه جاری ساتل ضروری دي.
پیس ټاک ګوري تاسو اگر آی آر اے والا مسله ګوري نو هغه تقریبا 22 کال چې دی پیس ټاکس روان و. هغه تاسو اگر دا ایل ٹی ٹی ای والا شریلنکا کې وګورئ نو هغه ډیر زیات وګد زمانی ته پوری چې دی محیط نو دا پیس ټاکس دی دا پکار دا دی چې جاری ساری دا ایثار نشي او لازمی خبر دی چې کله پیس ټاک شروع وي نو سن ساغې نه چې دی مثبت پهلو روزي امن خو بهرحال راځي. خو مونږ ته دا نه دی سوچ پکار چې نن پیس ټاک شروع کو سبا چې دی ختم شو هر څه چې دی مونږ اچیو کو.
پوهانو ویناو چې افغانستان د ډیری مودې راهسې د جنگ ښکار دی او دا چې پاکستان غواړي چې افغانستان کې د امن وزخه شي خو د بده مرغه په افغانستان کې د بھارت سره سره د نړۍ نور بازي قوتونه لاس وخنه کوي کم سره چې په دواړو هیوادونو کې امن ته زیان رسی. عبدالرزاق, وایس آف امریکا, ڈیو نیوز, پیښور.
د جنوري په دریم نیټه باندې تیر کال د کراچۍ د سوراب ګوټ سیمې څخه یو پښتون ځوان نقیب الله مسعود چې تعلق یې د وزیرستان څخه وو د وزیرستان نه په کال 2009 کې د هغه کورنۍ د راه نجات پوځي عملیاتو لوج راوستې شوې وه او دغلته کې هغه په دریم جنوري باندې د خپل کوره د پولیسو لخوا په سپینو جامو کې پورته کړی شو. ورسره درې نور کسان پورته کړی شول. هغه نور کسان خوشی کړی شول خو د بهاولپور دوو نورو کسانو یو بل د وزیرستان کس سره د پولیسو په جالی مقابله کې ووجل شو. د ده د مرګ خبر په 14 جنوري مخې ته راغی او په 19 جنوري باندې د خپلو خپلوانو ته د مړې حواله کړی شو. د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا صاحب, د پاکستان موجوده وزیر اعظم عمران خان او دغه شانته کې د ملک لوی سیاسي مشرانو د هغه د پلار او د کورنۍ سره دا ژمنه وکړه چې ستا د زوی قاتل به نیسو او هغه ته به سزا ورکو. خو تر دې وخته پورې دغه قاتل آزاد ګرځي او همدغه سی خپل د پولیس دنده هم سرته ورسوله. په نږدې یو کې یې ریټایرمنټ اعلان هم وکړ. قدرمنو اوریدونکو دغه په حق باندې د 14 نیټې جنوري د پښتون تحفظ موومنټ چې کوم تحریک هم دغه نقیب الله مسعود د مرګ وروستو شروع کړی شوی و، یو کال پوره کیږي او د نقیب الله مسعود په دغه مرګ باندې به په ټانک کې دوی غټه جلسه کوي. د دغې لپاره تیاری څه دي؟ د حکومت نه د دوی تمې څه دي؟ او د حکومت نه دغه تمې د دوی که قطع شوي دي نو بله کومه لاره لري؟ زموږ همکار وکیل خان دغې سره خبرې اترې کړې دي. منظور پښتین چې د دغه تحریک مشر دی، راځي چې د منظور پښتین دغه خبرې اترې واورو.
دغه دا چې تقریبا یو کال پوره کیږي چې روانور متعلق خبره شروع ده چې دغه مرګونه کړی دي، نقیب الله هم د وژلای دی، یو داسې 450 نور کسانو تور هم دی چې دی هم وژلی دي. په بل خوا باندې ریاست دغه روانور ته لاره ورکوي، انصاف نه ورکوي. د نقیب الله چلو نقیب الله دوی وایي روانور نه دی وژلی، چا خو وژلی دی؟ بیا ریاست دغه سړی ونیو؟ نه، ریاست دغه سړی پولیسو نیولی وو او پولیسو وژلی دی. نو تر اوسه پورې دوی ته دا انصاف چې نه ملوېږي، د روانور ته سزا نه ورکړی کیږي. د پی ټی ایم تر ټولو لویه مطالبه دغه وه، او اوسه پورې پی ټی ایم پې ولاړ دی او تر اوسه پورې هغه مطالبه کوي. نن تقریبا سبا بله ورځ به د دغې مطالبې د دغې کیسې کال پوره شي. یو کال وشو چې ریاست دم غنو کوي. اوس د پی ټی ایم لاړه خبر په دې حواله سره نور هم شدت راځي. په مختلفو ملکونو کښې هم، په مختلفو ښارونو کښې هم دغه جلسې به هم کیږي. په 14 تاریخ د پی ټی ایم جلسه ده په ټانک کښې، په د ورځې 12 بجې باندې به شروع کیږي. هغه هم په دغې حواله سره ده چې دغه د روانور مطالبه به کیږي، د نورې مطالبې به هم وي، د مسنګ پرسنس به هم وي، د ټولې به وي، خو په سر شبه بیا هم د روانور به مطالبه کیږي. او داسې 8 تاریخ ته به په کراچۍ چې هم په دې باندې پروګرام وي، او په 12 جنوري ته به په مالمو سویډن کښې هم دا دغې حواله سره د پی ټی ایم د مطالبو په حق کښې پروګرام کیږي. داسې به په 14 تاریخ ته په برسلز کښې هم کیږي، او 12 تاریخ ته هم په بارنې دنیا کښې، او 16 تاریخ ته به په لیډز کښې یو کښې هم کیږي، دلته به هم کیږي. د پی ټی ایم به په هر ځای شي. اوس بیا پی ټی ایم دی نه پس تقریبا د پی ټی ایم هم کال پوره کیږي. بیا به د پی ټی ایم هم یو متاسیس پی ټی ایم لمانځي. او دغه ټول تر اوسه پورې یو کال پوره شو. اول خو دا روانور په شان قاتل باندې ریاست مهربان دی. دا روانور په شان دا واضح شوله پښتنو ته یو واضح پیغام دی چې ستاسو د هر قاتل سره دغې ریاست مینه وکړه، محبت یې وکړه، خپلوالۍ یې ورسره وکړلې. هغه که احسان الله احسان دی هم، هغه که روانور دی هم، هغه
دغه ته راځو. احسان الله احسان یا څنګه چې کومه خبره تاسو کوئ په دغه باندې هم خبرې اترې کوو، خو دې وخت کې که د په خصوصي توګه تاسو دغه کلیزه چې تاسو نمانځئ د نقیب د قتل، زه به دا تپوس کول غواړم دې ځای کې. په دې ځای کې به د حکومت دریز هم ویل غواړم، او هغه دا چې خو اول پوښتنه دا کوم چې تاسو په دې یو کال کې په دغه کیس کې تاسو چې کومې غوښتنې دي په دغه کیس کې، په هغې کې کوم داسې څه پرمختګ شوی دی که نه دی شوی؟ اول راته دا ووایه.
ګوره دا وه چې د دې حواله سره چې کوم د دې قانوني جنگ وو، هغه خو د ده چې کوم پلار والد محترم وو، هغه ورسره هغې سره نور د مسعود قبیلې 13 ملکان وو. نو هغه هغې وویل چې هغه به صرف او صرف موږ جنګوو د قانوني اړخ، یعنې په عدالت چې هغه به نور نه راځي. نو د پی ټی ایم خو دا یو قامي مطالبه وه، تحریک چې کوم راپورته شو، او په دې نه بعد د ټولې قامي مسلې وشمارل شولې. نو پی ټی ایم سره دغه لار وه چې هغې یو پریشر پرې اچولی وای په ریاست باندې چې ته دا کار وکړه. پی ټی ایم خپل کوشش پوره وکړه، هر ځای شي جلسې هم وکړې په دې بنیادونو، او هر ځای شي، او هر کله به چې د روانور پیشي وه نو د پی ټی ایم به د هغې عدالت مخ شي احتجاجي جلوس وو، هر وخت سیاسي پریشر یې پیچو. دا د پی ټی ایم کمزوري نه ده چې دا مطالبه نه ومانل شوه، بلکې دا د ریاست کمزوري ده چې تر اوسه پورې انصاف نه وکړو. په یو حواله سره هم
صحیح ښه خو تاسو بیا روان دي د راونور ذکر وکړو. راونور که څه هم وکتلی شي وروستو کې چې کوم عدالت فیصله وه هغه دا چې د راونور خواست کړو عدالت ته چې دته د نوم دي د هغه پیرس نه لړ کړی شي، یعنې چې د هیواد نه بهر سفر کولی شي خو د نوم اوس هم په هغه پیرس کې اچولی شوی. دغه فیصلې ته تاسو څنګه ګورئ؟ پی ټی ایم ستاسو غړي ستاسو ملګري
یوه خبره ده، صرف دا نه کیږي چې ته د ای سی ایل نه نام واچوي. ای سی ایل چې خو نام زه خوایم چې د ډېرو شو شو خلکو نامونه هم دي. پی سی ایل چې خو داسې دا ایم این ایس دی بیخي څه غلط کړی نه دی، ایګو هم دي. پی سی ایل چې خو دوه درې سوه داس کسان پراته دي چې بیخي څه ګناه نشته دی، ایګي نامونه پراته دي. دا خو څه خبره هم نه شوه چې صرف پی سی ایل څه نام یې شی دی. خو دی ښه په سرکاري طور باندې اوس خپل غور کوي، یعنی دا چې کوم ریزاین یې ورکړه او دا سه د خپل نوکری په هیزه باندې واخ صرف سسپند و. دا سه د تر د دوی چې کوم تر اوسه پر یو ورځ جیل یې نه خوړ، په یو سړی باندې د قتل الزام دی، هغه یو ورځ جیل هم نه دی خوړلای. نو دا تاسو خپل ویني چې دغه اوس انصاف شو که دغه د یو سړی د خلاصولو یا یو سړی ته پروتوکول ورکولو لار شبله. دا دغه مجرم ته، دا دغه ملزم ته، دا دغه قاتل ته، دغه ته یو ښه لار پیدا کول دي چې دی نه یوه ورځ جیل ورکړی دی، نه یې دته چرته بل تکلیف ورکړی دی، دته لوی لوی پروتوکول هم ورکړی دی. په دې منځ کې یو ای سی ایل ته شی دی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 4 ساعت نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بوله
دا څنګه د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت دی واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوره او ګوره. د پیښور آرمی پبلک سکول د قتل عام لپاره جوړ عدالتي کمیشن د پیښور پخوانی کور کمانډر لیفټیننټ جنرال جنرال هدایت الرحمن او یو شمیر نور چارواکي د پښتنو لپاره رابل دي او عدالتي کمیشن د 95 کسانو د بیانونو لپاره درخواستونه ورکړي چې په هغه کې د وژل شوو ماشومان او کورنۍ یعنی شاهدین او ځینې سرکاري چارواکي هم شامل وو. تفصیلی حال پہ د پیښور نظری و خبریال احمد الله وړاندې کوي.
پیښور های کورٹ کے خبریالان تا د آرمی پبلک سکول د پلټنو د پاره د ځانګړي عدالتي کمیشن بیان عمران الله اویل کمیشن د وزارت دفاع د چارواکو نه دغه پیښه په اړه د بیان اغستلو وروسته فیصله کړی دا چې په پیښور کې د هغه وخت کور کمانډر لیفټیننټ جنرال هدایت الرحمن، د ای پی ایس د بورډ اف گورنر د هغه وخت چیرمین مدثر اعظم او سیکرټری عمران، او د سی ایم ایچ ډاکټر اسلم شہزاد، د پښتونخوا د هغه وخت انسپکٹر جنرل پولیس ناصر خان دورانی، د هغه وخت د صوبې د قبایلو او کورنیزو چارو سیکرټری اختر علی شاه، او د سی ٹی ڈی مشر علم شینواری هم د بیانونو د پاره راوبلی. عمران الله اویل کمیشن ته 95 کسانو د بیانونو ورکولو د پاره درخواستونه کړي چې پکې د وجل شو ماشومان کورنۍ عام خلک او ځینې چارواکي شامل وو. په دې کې د یو وجل شي ماشوم پلار فضل ایڈوکیټ هم دیوای
تعاون حکومت یا ادارې غواړي چې خپل بیانات یې وړاندې کړي. د صوبایي حکومت، وفاقي حکومت، ذمہ داران کوم واکداران چې هغه ټیم وو هغه غوښتل شوی وي او ښه تفصیلي طریقې باندې د دې تفتیش یا تحقیق شوی وي. خو بیا هم دې دغه وکړو اوس په ګورو مونږه که د دې رپورټ راغو او مونږ ته مونږ سره شیر شو یا مونږ ته ښکاره شو
د آرمی پبلک سکول د پلټنو د پاره د وجل شو ماشومان کورنو د 13 سلور کارونه دوامدار غوښتنې کولې. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پیښور های کورټ د یو قاضي جسټس ابراهیم په مشرۍ کې د کمیشن سپریم کورټ وټاکلو او ورته یې په شپږو کې د رپورټ ورکولو امر ورکړو. خو د حتمن رپورټ د پاره د کمیشن د سپریم کورټ نه نور وخت غوښته و. د یادونې دا چې په 14 دسمبر کال 2014 کې د پیښور چونې دننه په آرمی پبلک سکول د یو ترهګریز برید په مهال نږدې 144 ماشومان وژل شوي. حمید الله، ویو وی ډیو نیوز، پیښور.
ګرانو خدای مرزونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ټی وی خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوګي اوس هم زو اسلام آباد ته د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین رپورت را لګلې ده. په دغه رپورت کې ارشد حسین چې کوم دی نو وای چې د پاکستان سپریم کورټ فیصله کړې ده چې د پاکستان د هوایي پوسټ کوم مشر دی اصغر خان د هغې لخوا چې کوم کیس جوړ کړی شوی و مقدمه جوړه کړی شوې وه په پاکستان د پوځ په هغه کسانو باندې چې کومو د کال 1990 په عمومي انتخابونو کې د پیپلز ګوند په خلاف ځینې سیاسي پارټۍ مشرانو ته پیسې ورکړې وې. د دغه مقدمې د ختمون فیصله څو ورځې وړاندې د نیب لخوا هغې مطالبه غوښتنه کړې وه د سپریم کورټ نه چې دغه مقدمه دې ختمه کړی شي ځکه چې په دغه کې ثبوتونه مخې ته رانغلل. نو د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي او د اصغر خان کورنۍ لخوا ویل شوي دي چې دوی دغه مقدمه ختمول نه غواړي او سپریم کورټ ویلي دي چې دغه مقدمه به نه ختمول کېږي او دغه کې چې کوم ککړ کسان دي د هغوی نه به تپوس پوښتنې په دغه لړکې کېږي. په دې حق لبانې نور تفصیل د ډیور ډیو خبریال ارشد حسین تاسو په دغه خپل راپور کې وړاندې کوي.
د جمعې پر ورځ د سپریم کورټ د مشر قاضي جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ د دې مقدمې اورونه وکړه او د اورونې په مهال د مشر قاضي جسټس ثاقب نثار وینا وه چې د پلټنو مرکزي ادارې اف آی اے د دې مقدمې د بندولو خواست کړې خو دې څنګه د عدالت امر ختمول شي او د دې مقدمې به لا نور تحقیقات کوي. د مشر قاضي وینا وه چې اصغر خان دومره کوشش کړی خو چې کله په دې مقدمه د عمل کولو وخت راغلو نو اف آی اے لاسونه راغونډ کړل او عدالت به د اصغر خان هسې بے ضایا نہ بیائی. سرگند دی وچ د پلټنو مرکزی ادارے ایف آئی اے تیر کال دسمبر کې د اورونه په محل سپریم کورٹ ته د اصغر خان کیس د بندولو خواست کړي وو خو تیر ورځ د اصغر خان پسماندګانو عدالت ته د کیس نه بندولو سپارښتنه وکړه. د اورونه په محل مشر قاضي خپل ریمارکس کې ویلي چې موږ به د ایف آئی اے نه جواب غواړو او د کابینې نه به هم جواب غواړو ځکه چې په دې مقدمه کې د زنو تنانو مقدمه کابینې ته ورکړې شوې وي. د مشر قاضي وینا و چې د هیواد هر اداره سپریم کورٹ ته جواب دے دا. داورونه په محل جسټس ثاقب نثار دا هم ویلی کدا فوز د ککړ تنانو په پوزي عدالتونو کې مقدمه اورول کیږي نو دا سي د سیویلین تنانو پر ضد هم ځانلا ټرایل روان دی خو اي د ځانلا پلټنو لکبل بسنګ غوسه نتیجې ترسو خکار دی چې د پاکستان سپریم کورٹ کې د اصغر خان دا مقدمه په کال 1990 کې داخله کړې شوې و او د مقدمه تر مخه د هغه وخت د صدر غلام سا خان په وینا په صدرتي مانای کې د انتخاباتو سل جوړ کړی شوی وو چې پکې د هغه وخت وزیر سر لخکر جنرال مرزا اسلم بیگ او د مخبره ادارې ایس آی مشر اسد دورانی شامل وو. اصغر خان په دغه مقدمه کې ویلی وو چې د نوی پلسیزه کې شو انتخاباتو کې د پیپل ګوند مشر بنظیر بټو ته د ماته ورکول لپاره د ایس آی دغه مبینه سیل د مهران بیگ د یونس حبیب په لاس سیاستمدارانو کې 14 کروڑ روپې ویشلې وې چې لکه بلې اولس درنو انتخاباتو او د اوټ د حق نه به برخې کړې شوی وو او دغه فوزی مشرانو د خپل حل سرګرنونه کړې وه. دا مقدمه د تیرو 10 کالو راهیسې په عدالت کې چلیږي خو تر اوسه کومه غوسه یا کوټلې نتیجه مخې ته نه دراغلې. په دې حق له قانون پوها او د سیاسي چارو شنونکي لیاقت بنوري ډیو ریډیو توای دا مقدمه د وړاندې نه منطقي انجام تر رسیدلې ده ځکه چې چرته د مقتدر طاقتونو نوم راځي نو هغه مقدمه زر انجام تر رسی.
خبره دا ده چې د چیف جسټس د خپل اختیارات نه چونکه نور زیرو کې هم ډېر تجاوز کړي او دا د هم کئی لگیا. پہلا خبر ادا دا جتے بس سوک انویسٹیگیشن کئی ایف آئی اے کئی ایف آئی اے جرب اوکڑو اگا رپورٹ ورکڑو اگا نا پاس بیا اگا تو اگا گئی و بیا ہم دا رپورٹ ورکی ہم دا اگا با لگئی نم جوڑی گی نو دینا دا صرف دا سیاسی کس ہم دا یو بیان دا دا دے بعد چونکہ دا رپورٹ مانے لہ ہو دے حکومت ہو دے میڈیا طرف نا دے زیاد ریکشن اگا لے ہو نو اگا آئی واش دے پارا دا اگا فاصلہ آوش والو نن ادروائز دا کیس ختم دا اس کیس دا دا غازی کے سنو کے چرتا جے یونیفارم بھی غازی کے وہ ہمیشہ
کار دیوی چې د 14 کالو د ځنډ وروستو کال 2012 کې سپریم کورټ د دې مقدمې د فیصلې اورولو په موقع ویلی وو چې د هیواد د خفیه ادارو کار الیکشن سیل جوړول نه وو بلکې د پولو حفاظت کول وو. صدر مملکت د هیواد سربراوی او چې کله یو صدر د خپل سوګند سره وفا نه کوي نو هغه په اصل کې د آئین سرغړونه کوي او د هغې وروستو اف آی اے د عدالتي پریکړې په رڼا کې تحقیقات پیل کړي وو او ویلي وو چې سیاستمدارانو د پیسو د اغستلونه انکار کړی وو خو په دې مقدمه کې د ایس آی مشر اسد دورانی د پیسو ویشلو پخله کړی وو.
دا وایس آف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري او د ډیوا په فیسبوک ویو ډیوا باندې هم تاسو نیخ پنیغه کتی او اوریدئ شئ. په پاکستان کې د مرکزی حکومت په اجازه د دارو درملو د سار ادارې یا ډرګ ریګولیټری اتارټي د دوایانو بیې چې دي د 15% پورې زیاتې کړې دي. په دغو دوایانو کې د ژوند ژغورونکو دوایانو نرخونه 9% دي او د نورو ټولو دوایانو چې کوم نرخونه دي نو هغه 15% سیوا شوې دي. په دې باندې د ډیوا خبریال ریاض حسین ویډیو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
عنایت الرحمان دی جی دلتا خو تقریبا چې دا سمرا کسان دلتا کې راځي نو موږ سر زیات ریزنینګ کوي چې را تاسو دا ریټونه دا ولې روستر وځه سی واکیږي هر ټیم چې کم دی موږ ته نوې ریټ ملاوي نو موږ ورته دا ریزن ورکو چې را دا موږ د تاره پنه دا روان دي د کپنو دا اڑخه چې کم دی نو ریټونه سی واکیږي موږ ته الریډي چې کم دی نو دا 15% سی واشیو فوڈ نشی فوڈ کال نه آینا پس چې کم دی میډیسن سی واشی او ریډ سی واشی نو بس بیا به مسلې کنه جی عوام متاثر کیږي دا سی لایف سیوینګ ډرګز دی کنه جی مثال ټیکرال په نوم باندې جی هغه ډیر ضروری میډیسن دی کنه جی دا هغه دی وخت مارکیټ کې شارټ دی نو بس یو خو چې کم دی نو په بلیک کې خرسیږي نو هغه د عوام ضرورت ته عوام پار سوچ ملاویږي او تاخلی به نو بعد موږ داسې اوریدلی چې 1200 پورې چې کم دی نو دا غیر ریټ ختلې خپل دا قیمت 247
مورکه بیمار و نو زه میډیسن لیدل تر راغلی ما سرات خو په دې وجه ځکه ډیر پریوزیا چې میډیسن مخکې په یو ریټ اوس په بل شو ډیر خای لیول کې روان دی نو کوي وسړی ټوله ورځ کارو کې نو هغه کور ته کارونه ته شي نور مسائل ډیر دي په ډاکټر ته شي یا میډیسن چې کم دی نو سره ډاکټر پیسونه شي سره غشي دی غشي پیستونه شي لیبارټری شي بیا چې دلته راځي دوایانو لره راځینو هغه دوایان دومره منګه شوې دي چې په هغه باندې ډیر زیات دغه یا سرات پر وتیری پدې دغه کې
ته خود مردان سره تعلق ساتم او موږ په خپل دی لکه دی فیلډ سره تعلق ساتو کتا سو ګورې کنن سوا زیات تر زمنګ په ملک د شوګر د میډیسن زیات چلیږي یا د کارډیالوجي چې کم شوګر میډیسن دی هغه چلیږي نو پی ټیبلیټ کتا سو ګورې نو هغه 8-10 روپو پر یو ټیبلیټ ګران شوی دی نو لکه دا سو ټول غریب خلک دې دلته کنه افورد کولای نشي نو یو سړی چې د شوګر مری شي به وړنه لې خو ګولې به لازمي یلی نو یا د لوی بیمار شي هغه والته ملکیږي او هغه سو د وړو پیسې نه یالته وي ته 500 روپے ډبه والا یا 2500 والا یا 800 والا نو لکه حکومت ته زمونږ دا درخواست چې لکه زمونږ دا غریبانان رونه ټول مونږ ټول غریب خلک یې نو کم سه کم چې دا 15% نور یاد کړی دی یو ټیبلیټ لکه 10-15 روپے ګران شوی دی نو دا نه دی پکا دا سه امام خان ته زمونږ پیلم دی
زه په خپل باندې په خپایم خو جواب را سره په دین شته چې زه په دین پویګم چې دا سو وجه نگران دي حکومت په دغه سيزونو کې خاص کر د دوانو په دغه باندې چې د کې لګ شانتي د خلکو سره مينو کې مریض مينه باسي اغه د پر په لګو پیسو باندې دوایان ارنج کول دي اغه د پیدا کول دي
حکومت جی وایي چې را روپے قیمت را کوټې دلی دي ډالر چې دینو هغه زیات شوی دینو
خبره خټوله زمونږ د عوامو ترازی عوامو کې تاسو زه ډاکټر مریض ټول راځو مونږ خو به هغه سیس د کوچي هغه به زما خامخا ستور به براسري هغه د پاره به زنور د ضرورت هم ګورم کزه مثال مونږ په دې هسپتال کې اپریشن په 3000 کو 9500 باندې کو کچ کم سیس چې ماته به ګران ملاویږي نو دی کې به زما قصور خو نشته خدای وخت او د شرایطو قصور دی پکې به
پاکستان د تیلو او د قدرتی زیرمو وزیر په کوټه کې ویلی دی چې د سی پیک یعنی د پاکستان او د چین ترمنځ د رهداري چې کومه لویه منصوبه ده په دغه منصوبه کې د سعودي عربستان د شاملولو په سر باندې د چین هیڅ قسمه اندېښنې نشته هیڅ قسمه ګیلې نه ده کړې په دغه د پاکستان څخه نوموړي د خبرې د بلوچستان د اعلی وزیر سره د لیدو کتو وروستو د خبري کانفرنس په محل کړي دي نور تفصیل د ډیوی رادیو خبریال حمید سمسور تاسو ته وړاندې کوي
د بلوچستان لالا وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس د پاکستان د غازو مرکزی وزیر غلام سرور خان وویل چې د سیپیک پروژه د سعودي عرب له ګډون څخه چین حکومت هیڅ ډول تشویش نه لري.
سعودی منسٹر کل تو گوادر آ رہے ہیں، ان کے انرجی منسٹر، اور گوادر دیکھنے آ رہے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ دیکھنے آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں جو ایریا ان کی ریفائنری کے لیے ایلوکیٹ کیا گیا ہے وہ دیکھنے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد امید یہ ہے کہ اگلے ماہ سعودی کراؤن پرنس کی وزٹ متوقع ہے.
یہ سبب ہے کہ سعودی عرب د تیل وزیر گوادر تبراجی په ځانګړي توګه د هغې سیمې دوره وکوي چې هلته دوی د تیلو د صفا کولو ریفائنری یا شرکت پرانیسي. مرکزی وزیر غلام سرور خان وویل چې پر روانه میاشت کې به د سعودي عرب بادشاہ هم نور علی رتبه مامورین هم دلته راشي. ګیس مرکزی وزیر غلام سرور خان په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې مرکز او صوبه په ګډه باندې د بلوچستان د ستونزو او د محرومۍ له منځه وړلو لپاره به خپل رول لوبوي. جام کمال خان وویل په بلوچستان کې دننه د ګازو پر ذخیره باندې لږ کار سوی و، لیکن دا په ښه توګه او په چټکتیا سره دا کار نه دی ورباندې سوی. پر دې باندې نور پرمختګ او دا ګړندی کول پکار دي. له دې څخه نه یوازې په بلوچستان کې به د بیکاری د کار زمینه برابره شي، بلکې د خلکو اقتصاد او د پانګې د اچولو موقع به هم پیدا شي. د ګازو مرکزی وزیر غلام سرور خان وویل د وزارت پیټرولیم لاندې چې کوم ټول شرکتونه کار کوي دا غو په بورډ اف ډایرکټر کې به او ټولو صوبو ته برابر استازیتوب ورکول کېږي. د ګازو مرکزی وزیر وویل په بلوچستان کې په مهم ډول باندې او جی ڈی سی ایل او پی پی ایل د ګازو د پلټونو لپاره کار کوي، خو په دغو څانګو کې د بلوچستان هیڅ ډول نمایندګي نشته. په بلوچستان کې مادني وسایل ډیر زیات دي، خو د 25% خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي. بلوچ ملت پالوي چې مرکزی حکومت د صوبې مادني وسایل لوټي، دوی د ګازو او نورې د پرمختیا پروژې دلته نه پریږدي. حمله دغه کبله حکومت په صوبې کې د امنیت د پلوي کېدو لپاره 10 ارب روپۍ خرڅوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د شام څخه د پوز د راويستو په حق لباندې پنځدیو کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ اعلان کړی وو، خو نن داسې خبرونه دي چې امریکا او د هغوی ملګري ملکونه د شام څخه د خپل پوز د ویستو کار پیل کړی دی، او دا وخت کې تازه په امریکایي میډیا باندې چلیږي چې امریکا خپل وسلې د شام څخه د ویستو عمل جاری کړی. په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار ماهوجل لاندې کوي.
په شام کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف لپاره یو ویان ویل دي چې د داعش ترهګرۍ ډلې په ضد په شام کې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف خپل عسکر وستل شروع کړي. تیر میاشت د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د شام نه 2000 امریکایي عسکرو وستو اعلان نه یوازې شام کې داعش پر ضد جګړه کې امریکا سره شامل شوي اتحادیان، بلکې ستر امریکایي چارواکي هم هریانه کړي وو. پکې د امریکا د دفاع سیکرټری جیم میټس هم وو چې احتجاجن یې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړه. د روس حکومتي خبري ایجنسۍ تر مخه روس دا ګڼي چې د دمشق حکومت ملاتړ لپاره یې په شام کې عسکر پر ځای کړی دي. ولی ویلې دي چې دوی داسې ګڼي امریکا به د عسکرو وستلو اعلان باوجود غواړي چې شام کې پاتې شي. د شام او عراق ترمنځ پوله چې د عراق نه شام کې داخلېدو لپاره یې امریکایي عسکر زیاتره کاروي، دې ته نږدې اوسیدونکو ویلي دي چې دوی د جمعې پر ورځ د امریکا ځمکني ځواکونو په لوی پیمانه نه کوم حرکت نه دی لیدلې. د امریکا دې فیصلې د شام د 8 کالو جګړې په ترڅ کې نوې اندېښنې او ویرې پیدا کړې دي چې د شمالي او شرقي شام نه چرته چې امریکایي عسکر پر ځای وو د دوی وتو په نتیجه کې پیدا شوی امنیتی خلا به څنګه ډکول شي. یو خواته که د ترکی هدف دی چې د کوردی عسکر چې د امریکا ملاتړ لري پر ضد کمپاین شروع کړي، نو بل خواته روس او ایران چې د شام حکومت ملاتړ کوي د امریکایي عسکرو وتل ورته د شام د لوی برخې کنټرول ترلاسه کولو موقع ښکاري. د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن د تیر نهې اسي شنبې په ورځ وړاندیز کړي چې د واشنگټن د کوردی اتحادیانو ساتنه به د امریکا د شام نه وتلو مخکې شرط وي، خو د ترکیه صدر رجب طیب اردوان په دې سخت تنقید کړي او د خاغلی بولټن د خبرې ته یې غټه غلطي ویلې ده. د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو چې دا اونۍ به د منځني ختیځ په سفر وي د واشنگتن اتحادیانو ته یې د سیمه ییز امنیت باور ورکړي او د زیارت یا پنځم به پورزی ویلي د ترکیه خطر باوجود به د عسکرو وستل باندې اغیز نه پریوزي.
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دی او ز یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدار
تعلیم زما حق دی
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهره دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے زبہ کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم ز بی بی شیرین یم
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو منگا په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت دی واشنگتن ډی سی سټوډیوز د نیخ پنی غدوام لري. د خیبر پختونخوا په کوهات سیمه کې د بارانی سبزیانو په حق لا د سیډنی په مرکز کې د پمن کې نسل سیوا کولو لپاره کار روان دي. تفصیل په د ډیوا خبريال ملک وقاص په دې ویډیو رپورت کې وکړه.
د کوهات بارانی سیډنه اداره په هغه فضلونو کار کوي کم چې بغیر اوبو خور یا د باران په اوبو پای پدې کې په خاصه توګه په من کې دی کم چې د وچو غرونو پیداوار دی او د ماهرانو مطابق د دې په پیداوار کې کمی را روان دی او دی غواړي چې پدې سیډنه وکړي چې د کور په سطح د دې کار شروع شي او ختمې دونه بچي. د بارانی سیړنې ادارې ډایرکټر نیاز محمد وای چې دوی تخم پیدا کړی دی خو د هغې پیداوار ډیر وخت اخلي. قلم یې پیداوار زر ورکوي خو په ګمله کې ورته خوره برابر پکار ده.
په دې باندې چې مونږ تم تجربات وکړو نو هغه ټول نول مونږ د پاره خوره ټیس کړه چېرې په کومه خوره کې دی ښه کیږي. هغې لپاره که زمیندارونه چېرته لګول غواړي نو په ګملې کې یو حصه شګه یو حصه خوره یو حصه لهه او یو حصه ډیرنی سره دا د مکس کی او هغه کې دا پمن کې لګی او پمن کې لګولو طریقہ دا چې دا په فروری کې ملګي او جولای اگست کې ملګي نو هغه چې دینو پیداوار هم لګ زر ورګي. اسانه طریقہ دا چې زمیندارو بازار نه پمن کې واخلي هغه یو لړۍ کې لکه یو سنگل یو دانه بیل کې ورنه او یو غملې کې 8x10 غمله شي وي نو هغه کې تقریبا 3-3.5 ډکی ولګي.
ډایرکټر نیاز محمد زیاته کړه چې دې سبزه یا پمن کې تا اوبه ډېر نه دی پکار او د نیخ پنیغه نور نه هم ساتل پکار دي.
نور لګی نو دا زیړواله شروع کیږي د خوراک قبل نه لکه زمیندارونو په پغرونو کې کتلې وي چې اکثر دا ونو بیخونو کې بيدا کی نو هغه باندې نن مرن زیات نه لګي. بل مسله چې کوم زمیندارونو نمو ته پیش کېدې شي هغه دا چې غملې کې اوبه زیاته ونه درېږي. هغه لړکی مو یو تجربه وکړه چې اره کم از کم مارچ نه اکتوبر پورې که زمیندار په 15 ورځ باندې یو ګیلاس اوبه غملې ته ورکوي نو دا کافی دي. او بیا نومبر نه مارچ پورې فروری اینڈ پورې که دا 10 دن کې یا 15-15 ورځو کې یو ګیلاس اوبه ورکوي هم نو دا کافی دي.
دا لومړی سیړنې اداره ده چې په پمن کې یې کار شروع کړی دی خو اوس د صوبې مختلفو سیړنو ادارو کې هم په دې کار کیږي چې په کامیابۍ سره روان دی. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈیوا نیوز کوهات.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ فیسبوک POADIVA ټوئیټر @VOADIVA انستګرام POADIVA او په یوټیوب POADIVA نیوز.
د سکرو په درنګونو کې کارکونکي مزدوران د څه تکلیف او د ستونزو سره مخ وي په دغه د مشال رادیو یو راپور تاسو ته وړاندې کوو.
دا د خیبر پختونخوا د در ادم خیلو د سکرو کاندي دلته کان کیندون کی هر ورځ به له حفاظتي اقداماتو کار کوي او لکانه سکاره رواسي دوی د سکرو راويستو لپاره له برقي زنګو څخه کار اخلي او د دې لپاره یې خپل پیمانه ټاکلې وي دوی په ډنګ یو ټک ور کوي چې معنی یې ټپ ودرېږي د دوه ټکونو معنی مخکې شي د دریو ټکونو معنی کش کول دي د څلورو ټکونو معنی په ټپ کې کسان ناشتي او یا خوراکي مواد پکې دي شیر رحمان چې له شانګلی سره تعلق لري له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د سکرو په قانون کې کار کوي دی په دې کان کې شپږو میاشتو راهیسې کار کوي دی وایي د میاشتې تنخواه یې 10,000 ده
کوم حکومت سره زموږ یونین دی هغه مونږ سره نشته او بس زموږ د کار هغه دې منظور شي
د دې کان مالک افضل خان وایي د زانګو مزه په شاوخوا یو میاشت کې بدلوي په در ادم خیلو کې په لومړی وار 1998 کال کې د سکرو راويستلو کار شروع شوه وو دا سیمه په صوبه کې یو له هغو ده چې په کې د سکرو زیاتې زیرمې موجود دي په لومړی سر کې په 300 فوټو ژور سکاره راويستل کېدل خو نن سبا دا 2000 فوټو ته رسیدلې ده د هیواد نورو برخو په شان د در ادم خیلو سکرو قانون کې هم حفاظتي تدابیر په پام کې نه نیول کیږي د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې په دغه سیمه کې د سکرو د کان په پیخه کې نه کان کیندونکي وژل شوی ول
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
ګران کتونکو او اوریدونکو تاسو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته غوږی او په ټی وی سکرین زه هم ګورم کو سټلایټ ټی وی لره نو په ایشیا سیټ 3 سلور صفر میگا هرتز باندې د ترڅنګ د ډیوا په فیسبوک باندې وی وی ډی باندې هم تاسو موږ نه خپني حرکتي شي باندې کو یو بل ویډیو رپورت په سوات کې د نوې ژوند په نوم په نشي کې اخته خلکو علاج لپاره یو مرکز دی د ډیوا خبريال فیض ظفر د مرکز ته ورغلي او د دې کار په ډیړه باندې یو ویډیو رپورت تیار کړی دی تاسو ته باندې کو
ما بچر سکل سمج باندې مسکل داول مین اسوار شروع کړی ول سیګریټ په مسکل بیا ورور رغشان سمج باندې بیا ورور رغشان چرس تو وخت سمج باندې تو وخت پوډر تو وخت بیا بغلاګانې کولی پردی جګونه به ول چانه به سپټول ما وډیر خراب ژوند خپل سره بنه شو میلې دې زکه چې زنه شکو ما یو روغ ولاړم دا غو د روغ نه کی مال برانه یې رو خپل کور کله برانه یې رو مور او پیر برانه یې رو پین دورونه برانه یې رو پدینه شپه سی بغردی دم لغه لوخی به مخرسول در په در بغردی
دا سور لسکلنه عمران وو چې سمو د مخ کې پنشو اخته شوی وو او په دې کم عمر کې به هر رنګ نشه کوله او بیا مور پلر د نوی ژوند نوم غیر سرکاري ادارې تراويستو چې اوس هم په دغه ادارې کې دی او هیڅ قسمه نشه نه کوي او د هر قسمه نشه نه قلار شوی دی د سوات ریاض احمد حیران د نورو زړخوګو مرګرو سره لوی واړه د نشونه د قلارول د پاره د نوی ژوند په نوم د اداره د سواد سرخار منګوره کې کولاو کړی دا او ودانه ورله د سواد پولیسو ور کړی دا او په دې اداره کې هر وخت سلوخت پوري هغه تنان چې نشه به کولی موجود وي او دوی ورله د نشې نه د خلاصۍ علاج کوي. نوی ژوند کې د نشې نه قلار شوی چې علاج روان دی. عباس وایي چې ما به د ملګرو سره نشې کولې او اوس دلته ترې قلار شوی یم.
ما به نشه کولې د ملګرو سره. اول به مې خپل کاروبار کو، بیا چې زما ضرور زما د ملګرو سره ګرځېدو نشه مې بیا شروع کړه. بس یو دوه میاشتې مې بیا وکړه، بیا دوه میاشتې بس بیا خپل پلار دلته راوستم. بس صحیح یم، ټیک یم.
دی اداره کې ټولو تنانو ته خوراک څښاک ویډیا ورکولی کیږي. د ادارې ډایرکټر وایي چې د سوات عام خلک ورسره مرسته کوي. څوک ورله اوړه، څوک چینی، څوک وړي او څه خلک نور خوراکي شیزونه دوی له د دې ادارې دپاره ورکوي. دا نوی ژوند ډایرکټر ریاض احمد حیران وایي چې اوس هم موږ ته ډیر زیات مالی مسایل دي.
موږ ته مالی ډیر زیات مسایل دي، ځکه چې سلویخ مریضان دلته په یو وخت باندې موږ ساتو، نو هغه ته د راشن مسلې، د دوایي مسلې وته، دلته د هغه تیل صابون وغیرہ د هر څه په منګ دي.
دې اداره کې لوی ځوانان او مشران هم دي. خدا تو کالو نه تر دې لس کالو پوری ماشومان پکې هم دي، کوم چې په کم عمرې کې پنشو اخته شوی وو. دولس کلنه زهیب وایي چې اول و می خالی سیګریټ سکل او بیا په نورو نشو عادت شوم.
لاول به می خالی سیګریټ سکل، بیا می چرس، بیا سمج بند، بیا ګولې جا خونو کې نالای کې پی په منبر کولی کړه، په یو ځای کې په بل ځای کې وستنه شینه کلار شو.
اداره نیو ژوند کې داتنان سحر د مانځنه پس ورزش کوي او بیا ورته سبق ویلې کیږي. ماهرین نفسیات ورله هم راضی او کلاس ورسره اخلي او د ادارې ډایرکټر ورته د نشې د نقصاناتو په حق له هم سبق وایي. اداره کې موجود تنان بلابلې لوبي کوي چې صحت مند وي. د اداره کې د نشې نه قلار شوی زکریا د نشیزو د ژوند په حق له ډیو توایي
هغه د سې ژوندو چې لکه بس په یو ډیر نه په بل ډیر نه چرته په کند کې نه چرته په والکې نه چرته په بو کې نه درې کړه نشې ما وکړې ماته سر نه شوت کړه زما سلور زامن دي دولګې نه مړ شو قسم مې په ذات تخلي ما پس په وکړې نه دی اورې.
نوی ژوند ادارې نه تر اوسه پورې 200 هغه تنان چې نشې به کولې او د نشونه قلر شوې دي خپل کورونته تلی دي. دغه تنان خپل کار روزګار کوي او کوم نور خلک چې نشې کوي هغوی د نشونه د قلارولو کوشش هم کوي او خپل نوی ژوند تیروي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک @VOA Diva.
گرانو کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی د یو ساته خبری خبرونه هم دی زه کې پاتره سي. تکنیکی رښتا موږ سره مرسته کولې پروډوسر وو وکیل خان، دوی هم ډیره مننه کو. چرته زایما سو شبو کې بش په خیر پروګرام شروع شي. د ټی وی د خبرونه نازم هوش چلی
او زاش پخ مومن
تاسو نه اجازه غواړو. د خوري پامن
دلفما